شپږم کال د جون شپږ سمه نیټه ده. د دېش ټاپو خبرونه په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید الله فیضی
بارز سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان پس از دیدار با رهبران زن افغانستان گفته است که برای حفظ حقوق زنان و مشارکت آنان در این کشور به گفتمان ملی نیاز است. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان و استلا رونر سفیر جنسیت و تنوع اتحادیه اروپا از 12 تا 14 جون میزبان 60 تن از رهبران زن در لاهه بوده است تا آنان را در مورد ایده‌هایشان برای رسیدگی به برخی از چالش‌های کلیدی در افغانستان گفتگو کنند. بر اساس اعلامیه‌ای که نیکلاسن نشر کرده است، این نشست با عنوان ادامه تلاش‌های ساختار یافته برای فراهم کردن بستر برای مشارکت زنان افغان و در نظر گرفتن نظرات آنها در گفتگوهای سیاست بین المللی در مورد افغانستان برگزار شد. رهبران زن در نشست بر اهمیت پروسه گفتمان ملی در افغانستان و بر اهمیت تضمین فراگیری و مشارکت برابر با ویژه برای زنان تاکید کردند.
د امریکا متحده ایالاتو په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق په اړه د نظر پوښتنې کلنې راپور خپور کړ چې افغانستان، چین او روسیه په کې د هغو هیوادونو په کتار کې دي چې د انساني قاچاقو له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي. په راپور کې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه د انساني قاچاقو د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاقو د حکومت اړوندو چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د انسانانو د غلامانو او د ماشومانو د جذب او جلب لپاره تګلاري او مسند طرحې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه کلنی راپور کې همدغه راز افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې راغلی چې د 2021 کال د اپریل له میاشت څخه نیولې د 2022 د مارچ تر میاشت پورې حکومتونو د وسلوالو ډلو ننګه کړې، ماشومان جنګي لوک کې شامل کړي او یا یې ترې بده استفاده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر کال ادعا وکړه چې ماشومان له خپلو لیکو څخه ایستلي دي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت طالبان ته سپارښتنه کړې وه چې کم عمر ماشومان او بیگیری هلکان جلب او جذب نکړي.
از سوی دیگر رهبر حزب مخالف یونان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا مسئولیت مسائل مهاجرت و پناهجویی را بر دوش گیرند. در اثر واژگون شدن کشتی حامل مسافرین کشورهای مختلف به شمول افغانستان در آبهای یونان کم از کم 78 تن جان باختند. الکس تپارس رهبر حزب مخالف یونان حین دیدار از شهر کالاماتا خواهان تغییر در پالیسی مهاجرت شده، گفته است که ساختن دیوارها کافی نیست و بایست مسیرهای قانونی مهاجرت ایجاد شود. در حالی که تیم‌های امدادرسان 104 مهاجر را نجات دادند، صدها تن هنوز ناپدیدند. در میان نجات یافته‌ها بر علاوه افغان‌ها، پاکستانی‌ها، سوری‌ها، فلسطینی‌ها و مصری‌ها نیز شاملند.
د لویدیز او ایران چرواکی وایي چې متحد ایالاتونه د یو لړ داسې ګامونو د اخیستلو لپاره مذاکره کوي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي. په ایران کې یو شمېر بندي امریکایان آزاد او د ایران ځینې کنګل شوي شتمني پرېښودل شي. چرواکی وایي دا به د دواړو خواوو ترمنځ یو پوهاوی وي، نه هوکړه، ځکه چې په هوکړه کې د کانګرس نظر مهم دی چې اکثریت غړي ایران ته د امتیاز ورکولو مخالف دي. واشنگټن هیله لري چې ځینې محدودیتونه ته یاده شي چې پرینو خودل شي ایران اټومي وسلو ته لاسرسی عمومي. تهران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د 2015 کال د شوي تړون څخه ووت. هغه وویل چې دا تړون ستونزې لري او ایران ته یې ګټه زیاته ده. د جو بایډن حکومت هڅه کوي چې دا تړون بیرته احیا شي، خو تر دې دمه خبرو نتیجه نه ده ورکړې. قدرمنو لیدونکو، په خبرونه کې سره د سیاسي او امنیتي چارو شنونکو فهیم سادات ملما ده.
آقای سادات خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
ورسل هغه چې ملګرو ملتونو او یو شمیر لویدیزو رسنیو په افغانستان کې د ترهګر ډلو په ځانګړي ډول د القاعده او داعش د حضور او فعالیتونو د ډیرېدو په اړه راپور نه ورکړ. یو شمیر امریکایي چارواکو امریکا غوښتل ویل چې په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور نشي تاییدولی. دغه چارواکو ویلي چې دا راپور د هغوی له استخباراتي تحلیلونو سره یو شان نه دی.
ځینې امریکایي چارواکي د ملګرو ملتونو د راپور هغه موندنې نه تاییدوي چې وایي په افغانستان کې د القاعده او داعش جعلي فعالیت زیات شوی دی. دغه چارواکي زیاتوي داسې شواهد نه دي موندلي چې د ملګرو ملتونو دا موندنې تایید کړي. یو امریکایي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي دا معلومات د هغوی د استخباراتي تحلیلونو سره سر نه خوري. یو بل امریکایي مقام په دې اړه په وضاحت غږېدلی او څرګنده کړې ده چې
د القاعده او داعش د غړو د شمیر په اړه د ملګرو ملتونو راپور د امریکا د استخباراتي ډلې د معلوماتو او زموږ د متحدینو او شریکانو د اټکلونو په مقایسه بې نظمه او پراګنده دی.
د امریکایي چارواکي زیاته کړې د غوې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د محل په افغانستان کې د القاعده ډلې شاوخوا 12 غړشته او د امریکا په برید کې د ایمنل زواهری له وجل کې دوه وروسته د دغه ډلې هیڅ هم د مشر په افغانستان کې نشته. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې ترهګری ډلې تر پخوا اوس په افغانستان کې د تګ راتګ ډېر ازادي لري او په دغه هیواد کې تروریستي ګواښونه مخ په زیاتې دودي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن هم امریکا غږ ته ویلي ملګرو ملتونو درکړي چې طالبان په خپل ژمنو ولاړ نه دي.
All of this has been foreshadowed.
په خوا د ټولو اټکل شوی وو، خو فکر کوم او کول شم ووینم چې القاعده نه یوازې لډیرو اړخونو تقریبا د طالبانو برخه ده، بلکې اوس د بیا ځان جوړولو په حال کې د څو وکړی شي له افغانستان بهر له نړیوال تروریزم سره تعامل وکړي. بنا اندا راپور باید په ټوله نړۍ کې ډیر پام ځان ته واړوي.
او د سیاسي چارو شنونکي واحد فقيري وايي طالبان په هیګي کې القاعده ته ځای ورکړي او د امریکا له سختو فشارونو سره به مخ شي.
ملګرو ملتونو په دې راپورټ کې د القاعده حضور ډېر برجسته باندې متسوي دي، خطرات یې ډېر جدي نیول سوي دي. مګر د امریکا د استخباراتو او مقاماتو د خبرو څخه دا ښکاري چې هغوی دا مسله دونه جدي نه ګڼي او داسې فکر کوي چې طالبان به بیا ود القاعده ته د په هغه د پخوا په شان سره ځای ورنه کړي، ځکه کچیر دا کار وکړي طالبان پوهیږي چې د امریکا د سخت حملو سره به مواجه سي او د سختو نور بندیزونو سره به مواجه سي.
ملګرو ملتونو ویلي د القاعده ډله په افغانستان کې روزنیز کمپونه هم لري او د هغوی د ارزونی پر اساس د دیر شاو شپېتو ترمنځ د القاعده ډلې لوړ پوړي مقامات په کندهار، هلمند، کونړ او کابل کې میشتي او د دغه ډلې 400 جنګیالي او 1600 د کورنۍ غړي په افغانستان کې په بیلابیلو روزنیزو کمپونو کې موجود دي.
د افغانستان په داخل کې افراطیت، خشونت او وحشت ډیر زیات پراخ شوی دی او طالبان له نړیوالو توریستي شبکو او خصوصا هغه ډلو چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت پر وړاندې د دوی سره هر ډول مرسته کړې ده هغه لا ضرور شوی دی او اړیکې پراخ شوی دی او د دې ډیر لوی احتمال شته چې طالبان او نړیوال تروریزم یو ځل بیا د سیمه او نړۍ لپاره یو لوی عملی تهدید باندې بدل شي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس داعش په افغانستان کې د 400 او 800 ترمن جنگیالي او په نږدې 14 ولایتونو کې کمپونه او پټنځایونه لري. خود طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ویلا مې کې د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ویل د راپور لیکوال په قصدي توګه ارقام او حقایق تحریف کړي او یې معلوماتو ته لاسرسي کم دی. نور طالب چارواکو هم تر دې مخکې ویلي و چې هیڅ ترهګری ډلې ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي.
از سوی دیگر بل روجیو تحلیلگر در نهاد ماسان بعد دفاع از دموکراسی ها میگوید که تحریم های بین المللی بر طالبان حداقل گزینه است که میتواند طالبان را تحت فشار قرار دهد. با وجود که طالبان حضور اعضای نزدیک به القاعده را در افغانستان رد میکنند، بل روجیو با صدای امریکا گفت که افراد سرشناس القاعده در حکومت طالبان فعالیت میکنند.
طالبان طالبان القاعده به گفته ملل متحد رابطه نزدیک مبتنی به همزیستی دارند. این رابطه پس از هجوم ایالات متحده به افغانستان رشد کرده. سه فردی که توسط سازمان ملل متحد به عنوان وابستگان القاعده شناسایی شدند، دو تن اونا به عنوان والیان کار میکنند. یکی اونا قاری بریال نام داره که یک رهبر شناخته شده القاعده و طالبان است. او به عنوان رهبر در شبکه حملات کابل وظیفه اجرا کرده و یک شخص بسیار خطرناک است که اجرای حملات در برابر نظامیان امریکایی و افغان در کابل و اطراف او به عهده داشت. فرد دیگر حافظ حکیم نام داره. او هم والیس. او یکی از مدافعان ملا زاکر است که در گوانتانامو بود. ملا زاکر پس از آزاد شدن از گوانتانامو مسئول مبارزه با افزایش نیروهای امریکایی در جنوب بود و بعد از او به عنوان مسئول کمیسیون نظامی طالبان گماشته شد. حکیم خود جنگجویان نظامی را در افغانستان رهبری میکنه و متحد نزدیک القاعده است. فرد سوم تاج میر جواد نام داره که معاون اداره استخبارات طالبان است و یکی از مؤسسان شبکه حملات کابل بود. ما همه در مورد روابط افراد با القاعده میفهمیم و من متأکد بودم که قاری بریال و تاج میر جواد اعضای القاعده بودند و در مورد حافظ حکیم شک داشت.
درنو لیدونکو په خبرونه کې راسره د سیاسي او امنیتي چارو شنون کې فهیم صدات ملمد او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه به ورسره بحث وکړو.
باز هم خوش آمدین به برنامه.
وخت د طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي ګواښونو د کچې په اړه ستاسو معلومات او نظر څه دی؟
زما اول دا ویم چې په افغانستان کې د طالبانو د واک رسیدو وروسته په مجموع کې د ترهګریزو بریدونو کچا راټیټه شوې ده او دغه تهدید چې اوس کله ناکله موږ د بعضو واقعاتو شاهدي یو د یوې مشخصې ډلې چې هغه داعش په نوم یادیږي دغه د لوري کېږي او القاعده په افغانستان کې یا د القاعده په څیر نورې کومې ډلې چې نوم یې یاد شوی دی په افغانستان کې اوس پورې کوم فعالیت یا کړنه نه ده کړې. صرف د طالبانو ته داعش من حیث یو اصلي امنیتي ګواښ تبدیل شوی دی او په عین زمان کې هغه مسله ډلې چې کوم د طالبانو د راتګ نه بعد د طالبانو په مقابل کې مسله جګړه پیل کړې ده وخت نا وخت هم د افغانستان یا د طالبانو حاکمیت ګواښي لکه هغه ان ار اف یا د مقاومت جبهه شولا یا داسې نورې وړې نظامی ډلې چې دي امنیت ګواښي.
خو په افغانستان کې بیا د القاعده ډلې مشر ایمن زواهری وژل شوی دی، د دې تاسو په کوم سترګه ګورئ او په دې اړه څه وایي؟
د ایمن زواهری مرګ په افغانستان کې یو شی ښکارکۍ او اوازې کوي، هغه دا چې د دوهې د تړون خلاف طالبانو یا په طالبانو کې بعض ډلو د القاعده سره هغه څه چې کمه کېدله خپل اړیکې نه دي شکولې او د زواهری شتون په کابل کې او دغه د وژل کېدل په کابل کې دا ثابت کړ چې القاعده د دوهې د تړون خلاف طالبانو د دوهې د تړون خلاف ګام چت کړی دی.
خب آقای صدات، پیش از این سازمان ملل متحد درباره فعالیت های القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند، اما قسمی که در گزارش هم دیدین شمار از مقامات آمریکایی به صدای آمریکا گفتند که این گزارش را تایید نمیتونن. میخوایم دیدگاه شما را در این رابطه داشته باشیم.
ما فکر میکنم وقتی که رهبر القاعده زواهری در کابل کشته میشه، یک چیز واضح میشه که فضای یا حریم هوایی افغانستان مسئول نیست و امریکایی ها و هر کشور دیگه که از تکنولوژی پیشرفتی درون صاحب اختیار باشه میتونه که در افغانستان اهداف مشخص خود تحت پیگیری و یا هدف قرار بدن. اگر به این وضعیت دیده شوه خیلی منطقی نخواهد بود که رهبرای مهم القاعده بعد از کشتن زواهری در افغانستان بمانه و از افغانستان فعالیت خود ادامه بده، بخاطر که اونها همی را درک میکنن که در افغانستان مسئول نخواهد بودن و هر او کشور دیگه که با القاعده رابطه داشته باشه و یا جایگاهی را برای القاعده در کشور خود قابل تحمل بودانه و حریم هوایی خود را در کنترل داشته باشه، طبیعی است که القاعده او کشورها را انتخاب خواهد کرد. حداقل رهبری القاعده
که څه هم طالبان یوازې اوس د داعش پراندې کله ناکله مبارزه کوي، خو آیا په افغانستان کې نورې ترهګر ډلې هم فعال دي او ولې د هغوی پراندې اقدام نه کیږي؟
په دې کې شک نشته چې طالبان داعش ته من حیث د خپل دشمن په سترګه ګوري او په دې هم پوهیږي چې داعش د طالبانو حاکمیت ننګولی شي او ننګوي په افغانستان کې، او د هغې په مقابل کې جدي کړنې کړي دي. ولې نورې داسې ډلې چې کوم موږ هغه پیژنو هغه تر ډېره کچه پورې د پولې هغې خوا دغه د پاک سیمه چې ورته ویل کېږي یا د کرخې ډېر هغې غاړه هلته فعالیت لري، هلته پیدا شوي دي او هلته روزل شوي دي او هلته فعالیتونه لري، او د هغې څنګه په مختلفو هېوادونو کې په شمول د افغانستان دي پخوا هم فعالیت درلود اوس هم لري. هغې د طالبانو سره یو تعداد د هغې ګروپونو د طالبانو سره اړیکې لري او ډېرې نږدې اړیکې لري. زه فکر کوم چې دغه ګروپونه په افغانستان کې د فعالیت لپاره کوم هدف نه لري. د دې ګروپونو که چېرته په افغانستان کې شتون هم ولري، تر ډېره کچه پورې زمونږ همسایه هېوادونه او بعض نور هېوادونو ته هغه د دوی د کړنو هغه میدان هغه ځای نه دي، بلکې خپل افغانستان نه دی.
بله، خب بابار، شما چه نگرانی هایی در مورد وضعیت افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت وجود دارن؟
به نظر ما داعش یکی از نگرانی های جدی است که عملا امنیت شهروندای افغانستان در حاکمیت طالبان تهدید میکنه و همچنان بعضی از کارکردهای طالبان باعث ازی شده که بعضی از گروپ ها هنوز هم ناراضی باشه و وقت نا وقت گروپ هایی که میخواه به گونه اختلاف نظر خود از طریق نظامی به پیش ببره زیاد شده رئیسته. ای که تا چی اندازه این گروپ ها میتونه در آینده تهدیدی بر افغانستان و طالبا باشه ربطی میگیره به مدیریت نظامی و سیاسی طالبا، ولی مخالفین مسلح طالبا و مسئله داعش این دو مسئله است که تهدید شهروندای افغانستان در حاکمیت طالبا به تهدید میکشانه.
د سیاسي او امنیتی چارو شننکه فهیم صدر، ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
یک جون سپاس از وروڼو باندې.
د کډوالو نړیوال ورځ، د کډوالو د نړیوال ورځ په ځانګړي خبرونه کې د افغانستان د کډوالۍ پر لاملونو، د افغان کډوالو پر ناصرګن برخلیک، اقتصادي کړکیچ، فرهنګي او روحي رواني فشارونو او د نورو اړوند موضوعګانو په اړه راپورونه او مرکې لرو. د خبرونه د جون په شلمه د امریکا غږ په ټلویزیون، رادیو او ټولنیزو رسنیو کې خبريږي.
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که بیکاری منجر به تشدید بحران بشری در افغانستان می شود و افراد دارای معلولیت در بین آسیب پذیرترین قشر قرار دارند. این کمیته با نشر گزارش گفته است که در 2 سال گذشته تعداد افراد بیکار در افغانستان افزایش چشمگیر داشته است، اما در این زمینه هیچ آمار نداده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که اعمال تحریم های اقتصادی و خروج سازمان های کمک رسان انکشافی پس از آگست 2021 یافتن کار را برای کارگران روزمزد با مزرعه با ویژه در شهرهای بزرگ افغانستان که فرصت ها به طور چشمگیر کاهش یافته است دشوار کرده است.
با همدی محل ICRC د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس ویلي چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه وګړي چې د نفوس 30% جوړوي کافي خواړه نه لري، او اټکل کېږي چې 30 میلیونه یا نه هغه کې صدا وګړي په لوګه کې ژوند کوي. د مخه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په اوسط ډول یو کورنۍ د خپل عاید 1.5% د خوړو په برابرولو مصرفوي. د دغې ادارې د معلومات پر اساس د کورنیو کم عاید د دې سبب شوی چې ډېری کورنۍ خپل خوراکي توکي د یو پلان مخې مصرف کړي ترڅو د ډیرو ورځو لپاره خواړه ولري.
با ادامه برنامه صدق قباس هم خوش آمدین. بیننده عزیز، در این بخش برنامه عزیز خان زمان امرخیل کارشناس بخش حکومت داری را با خود در برنامه داریم که در مورد وضعیت اقتصادی و بیکاری در افغانستان با ایشان صحبت خواهد کردیم.
بله خان زمان امرخیل، خبرون تا بخیر اغلی او درزیت مننه.
خب آقای امرخیل، پس از تسلط طالبان در افغانستان یافته ها و نظر شما درباره وضعیت اقتصادی مردم افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم بهمان و قدرمن بیسی به هم سلامون و جلیل
سلام بر شما
برامون احترامات باندی. خانم بهمان، بعد از سقوط بعد از سال 2021 دفتن اقتصاد به 37.5% واقعا یک مشکل بسیار بزرگی از در افغانستان. شما میدونید که در سال 2020 تقریبا به این وقت رئیس جمهوری افغانستان اعلان کردن که تقریبا در حدود 90% اون زیر سطح فقر زندگی میکنن. این واقعی که روز یا چه دو می رفتن شما بگیم که وقتی یعنی نما ایلان کردن که در افغانستان در سال 2021 در حدود 24 میلیون نفر با گرسنگی بود برو هستن و بعد از اون تقریم به 26% رسید و 26 میلیون رسید و بعد در سال 2023 به استراد اگر تلقون میکردن که در سال 2023 در حدود 28 میلیون نفر با مشکلات اقتصادی روبرو خواهد شدن. اگر فعلا هم چون ما شما میدانیم که سابق در وقت جمهوریت صدها مؤسسات خارجی بودن با شمول سفارتخانه ها و دیگر مؤسسات بودن به دفتر انسان کار میکردن به اونجا دیگر صدها مردم مصروف و مشغول بودن در کارها و متاسفانه بعد از اخراج و یا ترک افغانستان به وفق مؤسسات خارجی واقعا یک مشکل بزرگتر شده و میره و فعلا هم همین مشکل وجود داره چون مؤسسات خارجی نیستن در داخل یک برنامه اقتصادی نیستن که مردم با مشکل اقتصادی بیاد روبرو نشه.
امرخیل صاحب، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه، خو په تیرو دوو کلونو کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو په نوم په میلیونونو ډالر افغانستان ته لیږلي دي. دې مرستو د خلکو په ژوند کې بدلون راوستی دی کنه؟
قدرمن فیضي صاحب، متاسف خو د افغانستان د اقتصاد شاهد دي چې افغانستان اقتصاد همیشه بهرنیو مرستو باندې همیشه متکي دی او په خپله په داخل د افغانستان کې داسې صنعت متاثر دی چې په هغه باندې نو تاسو مو ته پښو زموږ ساسي ستونزې حل شي او څنګه په وړاندار روزګار پیدا شي د خپل اقتصاد کې مثبت تغیر راشي. له بعد امر دغه مشکل ته په دې کې هم شک نشته چې بهرنۍ مرستې د افغانستان په اقتصاد کې تر یو حده پورې ښه رول لوبوي، خو کوم چې داخلي عواید او داخلي صنعت باید زموږ داسې موسي چې خلکو ته دوامداره خوندي پیدا شي، نه چې په موقت شکل باندې موږ تاسې پورې دلته کته دې سپیل چې د خوراک نړیوال ادارې د امریکا سمور په سلګو نورې ادارې چې په وخت کې د خلکو سره مرسته کوي او دغه مرسته په لږ وخت لپاره وي، بیا هغه ستونزه په دوامدار شکل حل کیږي او بیرته خلک دغه ستونزه سره. نو په تېر وختونو کې د اقتصادي مرستې په دوامدار شکل باندې چې د 2010 کال را په دې خوا وخت وخت باندې افغانستان سره د کال په 50 میلیارد پورې زیاتې دي. اخري وختونو کې تقریبا 3.3 میلیارد پورې رسېدې چې دغه مرستې کال په کال کېدلې. نو اوس هم دغه مرستې شل دي، خو هغه څه چې لازمه ده چې مرستې د خلکو سره وشي او په خپله نظام په خپله داسې برنامې اقتصادي برنامې جوړ کړي چې د هغو برنامو پر اساس باندې د خلکو ستونزې حل شي. له بعد امر چې برنامې شتون نه لري.
خب آقای امرخیل، مقامات طالبان میگن که بر ایجاد شغل به مردم کار میکنن یا کار جریان داره. آیا پالیسی کاریابی در اقدامات طالبان مشاهده میشه؟
بدبختانه چون بیشتر ما گفتیم که اصلا در افغانستان یک کشوری صنعتی نیستند که در اینجا برای مردم کار زمینی کار مساعد شد. متاسفانه وقتی که یک ملکت صنعتی نباشه چگونه حکومت میتونه بگویم برای مردم که ما برای مردم شغل ایجاد کردن میتونیم. متاسفانه که نمیتونم که شغل ایجاد بکنیم و در حکومت همچنان مستقب زیاد وجود دارد. بعضی اوقات بعضی یا آوازه هاست یا وقت است که بر بعضی دارد که حتی دولت در سابق کار میکردن. متاسفانه که زیاد مردم از اونان کارمنده دولت اونا وظایف خود بزرگم بگه چکونه میتونم که برای مردم وعده کرده شد به اونا زمینی کار مساعد میشه. متاسفانه که ما فکر نمیتونم واقعی میمیسته که فعلا برای مردم زمینی کار در افغانستان مساعد شد، چون ما شما میبینیم که افغانستان ملکت فراتی است و زراعت هم چونم ما شما میتونیم که تقریبا یک سال بیشتر بعضی موساد اینا اعلان کردن که افغانستان در سال 2023 با مشکلات نه تنها اقتصادی بلکه با خوشحالی سخت‌ترین خوشحالی را افغانستان روبرو خواهد شد. دیگه وقتی که زراعتی است دیگه زراعت همچنان به اون شکل است و حکومت همچنان به جهان رابطی خود ندارد و فرم هم اونا را به رسمیت نمی‌شناسد. دیگه طبیعی است که دیجا مطبوعات فراوان موجود باشد.
دا ټول لمن تاسو یاتل د بل خورا پور نه وای چې ډېر کورنۍ ارشیوی چې ماشومان کار وکړي دا څومره د اندېخنې وړ ده؟
دقیقا قدم په دې سپ دا خو ډېر لوی ده نه خبره خبره ده په دې معنا باندې چې زما په عقیده باندې په افغانستان کې د هر کورنۍ هر مشر وای چې اولاد یې تحصیل او تعلیم کې زکه چې دا د ژوند یو حتمي برخه ده. وچکله اقتصاد بد حالت را شي حالت نو تدیده چې خلق په کوم کور لپاره واچ ژوند په شکل چې وای ژوند په شي په ځای کې تعلیم کی او وي خپل ژوند د پای په خاطر باندې ځینې اقتصادي تعلیم ترلاسه کړي چې دا د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ یو ښه زیری نه دی او دا یو بد زیری د افغانستان لپاره که چې دا رسمه شمه د چې تعلیم او تحصیل کی هغه له کومه مرغه ته
بله
دا یو ډیر بد زیری دی.
بله خب آقای مرخیل، به نظر شما برای بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان چی باید کرد؟
خانم پیمان، واقعا که یک سوال بسیار درست است و بجا است که چگونه کدام کارای را دولت و جامعه جهانی انجام بده تا مشکلات فعلی که در افغانستان دیگر از این مشکلات یا درای بیرون رفت پیدا شد. دیگه اول مسئولی افغانا نظام فعلی افغانستان است. اونا برنامه های بسیار خوبی را بس بگیرن تا اساس اون برنامه ها یعنی برنامه های اقتصادی رو بس بگیرن و با اساس اون پیش برن. فرض مثال مسائل سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی بسیار ضروری است. فعلا مردم به جمع دستن اگر حاصل هم بکنن در نظامی که اونا جایگاه وجود ندارد، چون بسیار سرمایه ندارد نظام فعلی. دیگه با مو اساس است که این بخش
یک جان تشکر
دیره من نمر کسیب دیره بخنه غور چی در خبرون وقت مخ بختمی دو دیر خور دیره زیاد منه چی پا دی بحث که مولو مکسره گردون وکر
سلامت بر
دا واده دیونی خبرون قدر من دوستانو در مطیع مردی رزیاد منه تر بیاخی چاری
شب روزتان بخیر.